افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزون ریاست نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې دغه حملې په شا تمبولي. دغو حملو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان کې یو شپېته وسلوال طالبان وژلي دي. نن په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې او د آذربایجان دفاع وزارت ویلي څلور عسکري تازه وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي. دغه وزارت نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو د کندهار په ډنډ، ژیړی، ارغنداب، میوند او شاولیکوټ ولسوالیو او د روزګان په دهراوت کې بریدونه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي بهرني ځواکونه تورن کړي چې بېګایب کندهار کې په ملکیانو باندې بمبار کړی او ګڼ ملکیان یې مړه او ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د شیشې او هیروینو د تولید لپاره کیمیاوي مواد 80% له لویدیز ګاونډ ایران او پاتې برخه له ختیځ ګاونډ یعنی پاکستان راوړل کیږي. ښاغلی موحد که څه هم د موادو کره اندازه یاده نه کړه، خو ویې ویل د سږ کال له پیل تر لیندې دوی ته د شیشې او کیمیایي موادو د قاچاق څه د پاسه 200 قضیې راپور شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې هم راپور ورکړی چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د شیشې د قاچاق په زیاتېدو سربیره طالبان د شیشې په تولید کې ډېره ونډه لري. وسلوالو طالبانو د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یولدوس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې د بامیان دي دویم او دریم مقامونه خپل کړي. د دغو سیالیو په اړه د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل
د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو بایسکل چلونې سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی و. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتر و. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو اخري ساين و.
خغلی فضلی وویل د دې سیالیو تکړه نجونې به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره ونیول شي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. د یولسو ګوندونو د ګډ ائتلاف ویان میا افتخار حسین د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په دې سربېره چې کورنۍ چارو وزارت ورته د غونډې اجازه نه ده ورکړې، دوی به د لاهور په مینار کې خپله غونډه ترسره کړي. حسین وویل اکثر مشران دې سیمې ته رسېدلي او ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار په لاهور کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس له کبله حالات ښه نه دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د غونډې اجازه نه ورکوي. عثمان بزادار زیاته کړه کورونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د په وینا کې اپوزیسیون غونډه وکړه پر ضد به قانوني چلند وشي. پاکستان دیموکراتیک خوځښت تر اوسه د پنجاب په ګوجرانوالا او ملتان د سند په کراچۍ د بلوچستان په کوټه او د خیبر پختونخوا په پیښور کې د حکومت ضد جلسې کړي. یاد ائتلاف د عمران خان استعفا او د رڼو انتخاباتو تر سراوي غواړي. هغه غوښتنې چې عمران خان او د هغه حکومت په کلکه رد کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د آمد نیوز تلګرامي کانال د مشر روح الله اعظم اعدام غندلی دی. په اروپایي ټولنې سربیره د بخښنې نړیوال سازمان، د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزارتونو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو یو شمېر مدافعانو په دې تړاو اعلامیې خپره کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د روح الله اعظم اعدام غندلی او د هغو خلکو په وړاندې په مقاومت ټینګار کړی چې خبریالانو ته ګواښ پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د زم د اعدام په غندلو سربیره دا کار ټکان ورکوونکی یاد کړی. روح الله اعظم چې د ایران د رژیم لخوا اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ تورن شوی و پرون سهار وختي په ایران کې اعدام شو. زم دغه تورونه تر پایه نه منل. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرهباخ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیري وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې شوی. د ناګورنو قرهباخ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوې چې لمخې لک تر لګه درې سیمې د آذربایجان ته پرېښودل شوې. تر دې یو ورځ مخکې دواړه آذربایجاني او ارمنستاني چارواکو یو بل تورن کړل چې بیا یې تازه درنه جګړه پیل کړې ده. نوې جګړه په هیدروت سیمه کې راپور شوې ده. آذربایجان په جګړو کې د خپلو نږدې 2800 سرتیرو وژنه تایید کړې، که څه هم ارمنستان د وژل شویو سرتیرو رسمي شمیر نه دی خپور کړی، خو د ناګورنو قرهباخ چارواکي چې د ارمنستان په لویتوب کوي ویلي د دوی څه باندې 2300 عسکر وژل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر دغه حملې په شا تمبولې دي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
وروسته نه امنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو پو جنرال دولت وزیري نظر هم اخیستی.
د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کړي، په ولایتو کې امنیت ټینګ کړي، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي.
ښاغلي وزیري د نه امنیو د زیاتوالي یو علت بیانوه. د افغانستان د بایسکل زغلولو د فدراسیون له رئیس سره مو په کابل کې د مالالۍ په نوم د نجونو د بایسکل زغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې ده.
لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یلدوز خاچینی ترلاسه کوي، دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه، او درېیم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایرس ضد واکسین توزیع پیلېږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ستاسو د اورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل ښار اتمه او پنځلسمه ناحیه نن د ناامنیو د دو پیښو شاهدې وې. په دواړو پیښو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو ادعاوې کوي. نور به له امید زهیر مل نه واورو.
په کابل کې د یک شنبه سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمه کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل،
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله ښاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمې ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلوم وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندي د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې له وختو خبر ورکړل، خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرژوب لیلا وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په لسمه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې تمکیږو. مخکې مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو له پوه جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له خبرو سره تل دا خبره کېده چې طالبان د بریدونو په زیاتوالي سره غواړي خپل برلاسیتوب وښيي او امتیازات ترلاسه کړي. اوس چې دغه خبرې د شلو ورځو لپاره درول شوې دي، تاسو یې د زیاتوالي علت څه بولی ښاغلي دولت وزیر وویل؟
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي، او د دې تر څنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دې هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته دی چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وښيي، ګډوډي وښيي، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغوی د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دی هغه ترسره کړي. په دې کې ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړي هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. که تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سوله نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسؤل نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اور بند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دې نه انکار نشو کولای، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړی دی. طالبان کچېری غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات ښه نتیجه ورکړي، نو دوی دې اوربند وکړي تر څو چې د اوربند نه وروسته که کومه استخباراتي کړي یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د هغه وهل بیا اسانه دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغوی خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې دا ډېرې دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوي وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه د طالبانو وایي زبی الله مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر وروسته څرګند کړي. څه فکر کوئ چې کچیرې خبرې د افغانستان جغرافیه ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچیرې دو افغانان دي، کچیرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دی په کاندسې دوی دوام ورکړي ډېره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی دې په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دا دي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اور بند وشي، د دغې وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل وبخړي کې او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې که دوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کېږو، او که دوی یو بل په رسمیت نه پېژني او په ذهن کې اوربند نه کوي نو مانا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیر وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال سرور دانشوی د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتو لپاره د لږکیو لخوا غږ پورته کول باید نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش، دا څرګندونې نن د افغانستان زیان من لږکي او د سولې روان بهیر په نوم ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړې او ویل دا هیواد له لږکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لږکیو حقوق باید خوندي شي. البته یادونه وړ بولو چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو کې د دولت ملکشي پلاوی تل په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې شاوخوا د لاستراوړو پر ساتلو ټینګار کړی. په هغه کې د ښځو د حقونو او د غراز د افغانستان د قومي او مذهبي لږکیو موضوع هم تل یاده شوې ده. امید زهري مل نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوای له لګاکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دی عملي شوی. خغلی دانش د اکشن بپورس د افغانستان زیانمن لګاکیو د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیواد ټول لګاکی حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید به اتفاقی خبرول و نه بلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي لمنځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی او ویل دولتونه حق نه لري چې لږکیو سره تبعیض وکړي.
دولت ها حق ندارن.
دولتونه حق نه لري چې لږکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفيږي هغه کده محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
هر حالت دیگر.
د ولسمشر دویم رسیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لږکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو 90% وګړي ژبنی، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لږکی حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازې رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لږکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لږکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لږکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي. کاشمیری ډیر وی خو اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان کلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، زبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لږکی حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لږکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
په لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر وایي چې د ښاغلي صالح هغه خبره چې د دایشي طالبانو په یو پیغام کې ورته خبرداری ورکول شوی و چې هغه خبرداری هم په افغانستان کې د شیعګانو ته په سخت ګواښ څرخېده دا د دې لپاره کړی و چې خلک د دښمنانو پر اغرازو ښه پوه شي او دښمنان خلکو ته ور وپېژني. خو د ښاغلي صالح دغو څرګندونو ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارکوونکو او په تېره بیا د شیعګانو د سیاسي مشرانو سخت غبرګونونه راپارولي دي. اکرم الله اکرامي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته یو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خاغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که بندیانې اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعګانو په مسلخ بدل کړي. د خاغلی صالح دی څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او امریکو رئیس رضوان مراد وای د خاغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د صالح صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه چې د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی ارادې څه دي، او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفادې په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو او د غرس خپلو توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد وویل چې لومړی مرستیال غواړي چې له دې وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نه وي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهبو رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعګانو د وژنې خبره د شیعګانو په وړاندې رواني نامنۍ ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالي شورا سیاسي مرستیال اسدالله صادتی د ویلامې په خبرولو سره د خاغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خاغلی صادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خپره شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دي. دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو په اړه له ده سره اړیکې نیولي او اندېښنې ورته ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې پر افغان شیعګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچي کې خونړې حملې شوي چې د ډیرو هغو مسؤلیت یې داعش ډلې منلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د شپې د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو وړاندې مو د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین توزیع رسما پیلېږي. البته د لومړي ځل لپاره چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دغه بهیر په ترڅ کې به چې څو میاشتې دوام کوي په لسګونو میلیون امریکایانو ته د فایزر ان بیوټیک د کمپنیو جوړ شوی واکسین لومړني ډوزه ورکړل شي. نور تفصیل یې د اسدالله لودین په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا وایي په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2.9 میلیونه روغتیایي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330 میلیونه ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه وویل د واکسین ویش لا وړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یوه ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجې سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیو انټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلیږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 210,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 300,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 46,086 تنو ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 46,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي، خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پېښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیو انټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. ستاسو د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدوز هاشمي اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د دغه سیالیو په اړه صفي الله ستانکزي د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالي ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړی او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټلې؟ هغه قهرمانان څوک دي نجونو؟
د افغانستان بسکټ ځغلونې فدراسیون هدف یو همدارې چې زموږ شجنه لوبغاړي باید په سیالۍ کې ګډون وکړي. همدا دې طریقه سره زموږ د شجنه لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ ته موږ وکړای شو چې موږ شجنه لوبغاړي و بهرني سیالۍ ته آماده کړو. چې کله دې وکړای شو چې د بهرني سیالۍ ته هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدوز هاشمي ترلاسه کړي. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړي. ترلاسه پورې به شجنه لوبغاړي په ردیف کې راځي، خو درې لوبغاړي نغدي جایزې به هم د فدراسیون له طرفه په رضا کې ورکړي د خپل ورکول کېږي.
دا راته وایي چې د کابل هوا خو ساړه ده، څنګه مو دغه لوبې مدیریت کړي؟ آیا سخت نه و نجونو ته چې دومره ډېره فاصله بایسکل وچلوي که څنګه په دې ساړه هوا کې؟
بایسکل ځغلونه نسبت په ګرمو ولایتو یا په ګرمو ورځو کې په یخ کې ورزشکاران لوبغاړي ډېر خوشحالي کله چې دی بایسکل چلونه کې کله کله غدا وجود سرت او هوا یې تود ګرمېږي. هیڅ کس مشکل نه لري په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي. نو په همدې هوا کې موږ کولی شو چې خپلې سیالۍ پر لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاصه ستونزه نه وه او سیالۍ ډېرې ښایسته وې. ټول لوبغاړو ته د ختمو پرې ورسېدله او بهترین سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه ونیز خبرونه مه هیروي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د سفې ولستان اگزای سټډیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي. طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي تورن کړي دي چې په کندهار کې په بمباریو سره دیارلس ملکیان وژلي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی دی. دا خبره د مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز کړې ده. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا ریزایی او ریحانه محمدي دواړه د بامیان دي دویم او دریم مقامونه ګټلي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. حکومت دې غونډې ته اجازه نه ده ورکړې، خو د ائتلاف غړي وایي غونډه به ترسره کړي. ګڼو هیوادونو د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د احمد نیوز ټلګرامي کانال د مشر روح لازم اعدام غندلی دی. او د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیري وژل شوي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ریګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو عزتمند اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو واباوري چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و. څو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې ووژل شو. د وای قانوني اسناد هم لرم. دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل، خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دی اخیستی. د وای اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخواه نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزې مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپل ستونزې ووایي.
ستونزې زما مشکل دغه ده چې زما ورور چې په اردو ملي کې نظامي کې هغه شامل وو، د هلمند ولایت کې د کال کې په نوی دیارلس نوی کال کې وو هغه شهید شو. او دا ما هغه توثقات جوړ کړو حکومت د ولسوالۍ څخه په وزارت پورې یا سیګنسل پورې واڅخه خط جوړ کړو، تیار راستون مکمل اسناد مې جوړ کړو. او بیا معاش مې مرارمه وو او په میاشت کې 9500 افغانۍ مې حواله کړې. اجازه په وخت کې مرارمه وو او بیا میاشت په میاشت کې او اوس په افغانۍ په هغه کې دوران کې استاد در مې استاد میاشت وو. او بیا دا هغه مخکې دی وزارت حواله شو، خپل حواله وشو او بیا سولبان مې واخیستو دفاع سولبان. او بیا هغه استاد دیارلس نوي استاد نوي بیا حواله ناست. بیا بیا کتابچه مې جوړ کړو، کتابچه مې جوړ کړو شهاده کې هغه په کتابچه کې ما ته ویل چې یو کال مست هغه شپږ میاشت په نوې پاتې شي، شپږ میاشت په وزارت کې همداسې بیا دیارلس اووه نوي اوه نوي وشو. بیا هغه وروره معاش پاتې شو، پاتې شو هغه یو شپږ میاشت یو حواله شو. بیا اته نوي کاله هم پاتې شو، اوس نه نوي ده. هغه زما خو په حساب کې دوه نیم کاله دوه کاله معاش پاتې شو په دولت باندې.
ستا ورور چېرته او څو کاله وظیفه اجرا کړې؟
زما ورور هغه په هغه کنه کې هغه علمان یو نیم کاله وظیفه اجرا کړې.
څنګه ووژل شو؟ په جنگ کې که د ماین چاودنه پې وشوه او که کومه بله پېښه کې؟
هغه په انتظار ماین کې.
ستا د ورور وارثین څوک دي؟ ښځه او کوچنیان لري او که نه؟
ښځه نه لري که نه، یو مور لري.
ته د خپل ورور د حقوقو نه پرته څه بل کار کوې؟ عواید څه شی لري؟
ضرر لرو، ولې ضرر لرو؟ غریب سړی که نه، دا مور څه خوري؟ دا مور د
ورور نوم دې سو؟
نیاز محمد.
د شهیدانو معلولینو دفتر ته خو بتلې، هغوی څه وایي؟ مسئول چارواکو سره شریک کړو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. جناب فضلي، د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یوه سرتیری وارث آزادي راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري، څو کاله یې د هغه حقوق واخیست، خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دي اخیستې. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدان او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د 1399 کال حقوق او امتیازات ټولو هغو د شهیدانو ورثو او مالیات قانون په وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خوا د غړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
محدود تعداد کې یا محدود شمیر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1399 کال د حقوقو امتیازاتو دویم قسط لا د دوی اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامي وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي، هغه له خپل حقوقو څخه محروم دي.
کله دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب الرحمن چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی د زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سلنی حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوي چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامي شهید وارث او معلول ته د دوی سلنی حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ورته اولس شمیرې سره د اړیکه کې شي. دومه لاره ادا ده چې ما د ویان تاته شمیره چې واټساپ لري خپل اسناد دي راولېږي چې موږ یې ژر تر ژره بررسي کړو. درېیمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کنه کېږي چې موږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته مراجعه وکړي تر څو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کېدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله د ونه توانی کی چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغه پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو. ولې موږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته د نظامي لیکو کې دي هغوی ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بغلان له ولایته حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي و چې رور سو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې شهید شو. دوه کاله د هغه د شهادت حقوق واخیست، خو په وروستۍ دوه کلونو کې نه دی اخیستي. او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې د دغه وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدایو کی چې جوړ روغه او خوشاله اوسې تاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم د تل پتیر د خبرونه په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ازانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپل سیمو کې د نور کسان پیدا کړی د هغه نمونه یا نشانې راټوي نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو ازانو په سیګرځي لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ ترڅو وکولای سئ د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولي دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلی سئ. کیدای سي ستاسو ورک په همدې خبرونه کې پیدا سي. نور منظم دوم ورځو د فراه ولایت څخه د یو دوست پیغام اورو.
بله السلام علیکم زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سنجیدای دی ځان کاکو ماری پکې تقریبا د ولس اتلس کال کې دلته راغلی دی نو کور شي نه سو سره وای زه د غزنی ولایت یم نو کدا دار مسما ورور قریب نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 و 0 15 0 9 1 5 5 8 شمره یو ځل بیا تکرارم 0 5 9 5 8 8.
السلام علیکم زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغان میژم. دلته یو د 15 کالو الک دی د شپږ میاشتې کېږي چې راغلی او هیڅ څوک یې نه لري. وایي زما نوم حبیب الله دی د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. ګای وای د کریم وراره یم ګای وای زوی یم ګای وای حبیب الله می پلار دی ګای وای کریم می پلار دی او شبه اړوزی عدل سره په شبه نه پوهیږي. تور بخوان د الک دی د سترګې نو کژی نیسی ګای وای د بابوس یم ګای وای د جوین یم اته وشان لرو. دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ماته زنګ ووهي 0 5 3 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خبره پاش کی دغه په دغه پرارو د بالا بولک نو سوالی په درای کی ډیره سوګنه کی گای دیزه کی ته دی گای دلته کریا ده په بل زنګر کی دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہم سالین دے لشکر گاہ شہر دے سرادیا شاتا مشہور نو از خپل کورن را کسم تہ کندا شہر کے سیزم تہ پلانو می ستار ستاجی ز خپل سالین می میجو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. ریبیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
لکاری محمد نعیم روزان لید لکن اطول سوالی در نرزو لکن نسان از خبر کواما دا جلد منافع کازوی همز مای ورور دی دا جب رحمان پن امس ردی دا دری خاله کی دی چورا پی اطلاعات زنگوالی و درشکات درحی پنجی ما دا دری خاله ورست بیا درکل درست هم آلون که هرمونی مسلمان ورور دلیه و دا شبیره جی زنگوی خود شیر نیدواستی ما دنبر دادی سپر و سپر دری سلور دری یو یو شپر سپر یو لنبر بیا سپر و سپر دری سلور دری یو یو شپر سپر بیر منانا سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خون نمیز انتکار دواکتی داشن من ولایت لواشر و لسوالیت خیب د هلمند ولایت نواشر ولسوالۍ د کشوار له کلي څخه یو ماشوم هلک ورک سوی دی چې عمر یې تقریبا د 12 کالو په شاوخوا کې دی. درې میاشتې کېږي نو دی څه ناڅه عصبي تکلیف لري. د شپې له مخې څه خپل د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور که یې تاسو باندې معلومات راکړي خپله شیرینۍ او خپله جایزه بیا ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-7-6-3-0-2. که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شمېره ده 0-9-2-1-2-6.
السلام علیکم، زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی، د باقیا کا فقیر مرحوم زوی دی، د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرېږده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. 0-1-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریہ اللہ بلال قریہ جلاد بکیساد ورسوالی دستر جزید من سید خب سرک تمام سن ما یورودی تنامہ دنور اللہ بن راجان زیدی با اکانی مولیزان زمین دی با بل اکانی امرجان دی تقریبا سلور کال و درین اشکیز کنا سوی ملی دکندار خواف بیانور درک ملی وتشير هر مسلمان ورته على دامي دجون يا دمر المعلومات ولا تفهم تدغش مراد الناس ولا تفهم ترى ما تبغى تفهم المعلومات ولا صفر هو أتى غير صفر غير صفر هو أتى شما زلجا صفر هو أتى غير صفر غير صفر هو أتى لو الوقت يسمع الله الناس اللي حلو
سلامونه احترامات غدی رادیو کارکون ته توام زه قدرت لا قدر منند المن ولایت له بولان سین سینیاری کا ستار سرنوجه ما ورکسو ورو د بیت راه خان ته نامه دی ک اد څو کې پته لیدلې وی نو کړی ده اتل سکال پر شاو خوا دا نه دی چې نه نمړي نه مال واسطه نه ژوند دی سره کم مسلمان ور سره درک وی ام د دلې وی ام د خپل مزه غاړي لا غدی رادیو ته نوم کې دی زنګ وی د دې ورونو نوم قدرت لا حکمت الله او حزب الله دی د خپل حیات لا نه ویل کار ته نیولې لیدلې او یا لیدلې مستقې پاته راکې د واشیرو لسوالې دي موږ له کومې شمې دې څه په اوسه واتاتیا څه په اوسه واتات څه نور دې شلاس اتاتیا بل شمېره مده څه په اوسه پر تنځه دوه اتیا یو نه دې څه نور نه دې کراګه ته څه په اوسه پر اتو څه نور دې شلاس اتاتیا خو دا تمام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی سلیم میں اریتہ میں ہوں. میں اترجے رسول اللہ کے فن میں دلال دبلان میں منظران دا کہ کا کا معلومات کلی نمبر میں ساری تو ہے. نمبر 1 8 9 وہ درے سے تک سے پر نمبر 8 سلو دو درے دو
ہلو السلام علیکم. ورور دے دا عبدالمحمد پنامہ دے دا ہلمن ولایات ولسوالی دے عمر تقریباً کال یا دو ویش کال عمر لڑے تقریباً دادرے کال کی جو هلمند والا تلشکرګه څه مکه نه درک سوي دي بار روته کې پدا څه په اړه معلومات دي یا د خپل ځواغ غوري ماته دې پدا غش مهاراج زنګ وهي څه پر وا سلور و اته یو شپږ پنځه سلور پنځه شمارا یو ځل بیا صفر اووه سوه اووه څلوېښت اته سوه شپاړس پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمۃ اللہ د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما یو دوه دکا زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت د مرکزي پولیس وارده کې نادرکه شوي دي. کار ورو ته معلومات یې مرضی بارہ کی مثال دغه نه پور معلومات ور سره یې دا شماری تیز مشتره تماس کوي. صفر اووه سوه دوه څلور یو پنځه دوه صفر یو ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو تېره بڼه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورور دی چې کرملا زعفران نیوی د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د اودار د کلي څخه دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. هېڅ معلومات یې نشته که هر مومن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه دا د ټلیفون شماره وایم صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه. لازره کالداري بخششي دی که هر مومن مسلمان ورور راپیدا کړي لازره کالداري ورکوم. وسلام. نوم یې کریم الله او زما نوم حکیم الله. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د دې رښتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ سلامونه په ایزاد د قیمې چې فرید د فراد د ولایت د برابرۍ د ولسوالۍ د ګرانې کلی سایچر په لین کې ما زما یو ورو دي په نامه چې شفیق ته د شپږ کال عمر یې ازادي له سنایټ کې چې نادر کا سوي دي چې دې د زو आवाज اوري او بو مسلمان ورو ورو د په معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اتیا لک افغاني یا ایزاد لري. ما د ټلیفون شماره دا 0 و 0 0 شپږ و شپږ اته شپږ د ټلیفون شماره یو دلی بیا و 0 و 0 0
شپاز اوه شپاز اتا شپاز شپاز. السلام علیکم. دا ازادي راډیو ته ګردی ګردی سلامونه وړاندې کوو. زه محمد جماد کندهار اوسېږم د ولایت د فامیلی اوسېدونکو د لوویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف الرحمن په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی تقریبا د جرلو سکالو دی انشاءالله نو دغه زما پیغام کوم را ته نشر کی او په دغه شمیره باندې زما سره تلیفون وکي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما زما یو ملګری د سی پلاجان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په صحه کې نادر کسه ویلې او مسلمان ورور کا په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شماره زنګ وکړي. صفر و صفر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. زه تمند عبد الله هبه د دغه ولایت د بالا ملګرته ولسوالۍ تاسو سره مخاطب یم. یو ورځ ورور لرم په نامه د محمد رسول د بالا ملګرته ولسوالۍ د دغه ولایت تقریبا درې میاشتې کېږي چې دی ورک دی که د محمد رسول بنده په دغه نامه هر څوک څنګه څنګه خبر ولري موږ ته د پټه نمبر باندې ځانګ وایي چې پر اوه چې پر تبو کور چې پونه دوور او یو اثر ناراضه چې کارو چې پر اوه چې پر تبو کور چې پونه دوور او یو اثر. السلام علیکم. نو څنګه څنګه ولري؟
هلو السلام علیکم د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی زما نوم کریم دی. زموږ یو ورور چې د زمرد محمود د درې درې نیم کاله کېږي چې نظاره کړه. هر چا ته یې که معلومات وي دغو شمېرو ته دې زنګ ووهي: 0 5 1 2 0. بله شماره ده: 0 5 4 2 3 1 0 0. خپل علامه شیرینی به ترلاسه کړي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولي او هیله ده چې وکولای شو د همدې خبرونې له لارې ستاسو سره همکاري وکړای شو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختم کړم، کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست، تر څو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست تر څو ک نور دوستان په همدې نشانه یو باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم. او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو چې هغه دوستانو چې پیغامونه یې رسولي دي دا د ټلیفون شمیره در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسو کور ودان چې پیغامونه مرستولي و د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. اللهم صل.
د تا بهیر کبا په یاد يم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما
سترگو کے کجل زما سترگو کے جڑا سب سترگو کے کجل زما سر ببر ببر ستشان نشان اور بل زما سر ببر ببر ستشان نشان اور بل پتیرو کے تا دت رڑا گانو تا اس خملی دلے ندے زشملے پجڑا گانو زشملے پجڑا گانو زما کور کن خٹو خورو تمر منی دا محل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل تخیستال کا گلابی د گلون پا چمن کے لولو لولو غنو سراو سمال من کے سراو سمال من کے زل مید پختن خوا تے پیغلد کابل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سرگو کے جڑا سف سرگو کے کجل زما سرگو کے جڑا سف سرگو کے کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل جوانی دد رنگ نو تنغمے تسا سنو عمر سیر بدل وگے گم پر باپ کے پتارنو پر باپ کے پتارنو تسنترا دمستے سما
زما چون غزل غزل زما سر ببر ببر ستاشان شان اوربل زما سر ببر ببر ستاشان شان اوربل زما سترگو کی جڑا سب سترگو کی کجل زما سر ببر ببر ستاشان شان اوربل
آزادی رادیو